السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه ماخامنۍ خبری مجله مو د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د زیانونو او وروستي وضعیت پوښښ ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. په سر کې هم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې څه باندې 800 کسان مړه کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل چې دا ارقام نهایی نه دي او ژغورونکي ټیمونه لا هم په کار لګیا دي.
تر اوسه پورې زموږ ته کوم ارقام رسیدلي دي غواړم تاسو سره شریکم. په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. همدا ډول 2500 نفره ټپیان شوي دي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنشیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې شپږ درجې بلل شوی و ولړزوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د خلکو پر مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي خواشینی ښودلې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. بیلابیلو د سیمو هیوادونو او په افغانستان کې د سیمو د هیوادونو د استازولیو لخوا په دې اړه پیغامونه راغلي چې خبری مجله کې درته جزئیات لرو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په صنعا او هدیده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه یولس کارکوونکي یې ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغانده او د نیول شوو کسانو د سملاسي او بې قاعده او شرط خوشې کېدو غوښتنه وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولي. د ملګرو ملتونو پر دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو باندې د حوثیانو لخوا د لګول شویو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اړخیز تورنمنت کې دا وار له کوربه متحده عربي اماراتو سره مخ دی. دغه لوبه په یو ساعت کې پیلېږي. دا لوبه په شارجه کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو خپل لومړی لوبه په پاکستان باندې بایللې دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په ختیځ په ځنګړې توګه کونړ کې زلزلې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي.
پیښته د خیر رسیدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه.
خبرونه کې د زلزلې د زیانونو وروستای حال درکوو. ګڼ شمېر هیوادونو افغانستان سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ډاډ یې ورکړی. ولې دغه زلزله خونړۍ وه؟
نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي، خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې.
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي چې غرنیو سیمو او لرې پرتو سیمو ته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي.
بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیدروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مو ته خرابه شوې ده.
هیله ده د دې خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. دغه خبری مجله د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې زلزلې او د زلزلې له کبله اوختو زیانونو او روسي وضعیت ته ځانګړې شوی. په سر کې هم راځو د همدې موضوع خبري اړخته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د طالبانو د حکومت ویان تایید کړ چې یوازې په کونړ کې تایید شوی مړي له 800 اوختي دي او دغه راز شاوخوا 2500 نور ټپیان دي. په ننګرهار، لغمان، نورستان او پنچیر کې هم دغه زلزلې خلکو ته د سر او مال زیان اړولې دي. دا چې د سیمې اوسیدونکو څوایي او چارواکو تازه نور څه ویل دي، د همدې موضوع د تفصیل لپاره د مهال ازمک خبريال اکرام الله اکرام سټډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، ستړي مشي، راځي له ورستیو ارقامو پیل کو. د تلفات په اړه باندې څه ویل کیږي؟ بیا به ورسره راسي دي ته چې خلکو چې تاسو سره خبري کړي د سیمې اوسیدونکو څه ویلي.
الودین صاحب کڅوم ورستی او دقیق ارقام تر دې د مهم ورستی شوی دی، خو د ورځې په وګدو کې د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په خبری کانفرنس کې د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې وویل چې په دغه خنړی زلزله کې 912 کسان تر اوسه پورې چې د مړ شوی دی او لک تر لګه 3000 نور چې د ټپیان شوی دی. په دې کانفرنس کې نوموړي چې واځي کونړ کې د مړ شمیر چې د 900 د ټپیانو 2500 تر رسیدلې دی. د دې ولایت نورګل وټپور مانوګي سوکۍ او چپدره چې د په خبره هغه سیمې دي چې زلزلې ډېری ځپلې دي. نو موري دام ویل چې د چپېداري د مزار دري سیمه چې ده دلته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي او خای چې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د طالبانو د حکومت ویان بیا د ننګرهار ته په اشاره سره وویل چې د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د همدغه زلزلې له امله 12 کسان مړ شوي دي او 255 نور ټپیان شوي. په لغمان نه د 850 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو د دې ولایت د والی یان عبدالمالک نیازی بیا ویلی دی چې د یو شمیر ټپیانو روغتي وضعیت چیرې د اندېښنې وړ دی او په دغه زلزلہ کې لکتر لګ شپې ته کورونه هم نړیدلې دي. په نورستان او پنشیر کې بیا سلور کسان چې د ټپین شوی دی او یو شمیر کورونه دا نړیدلې دي. د طالبانو د حکومت بیان حزب الله مجاهد په دې خبری کانفرنس کې ویل چې د پیښې قربانیانو ته د خیر رسیدنې په هدف باندې د لوړپوړو دولتي چارواکو یو کمیټه ټاکل شوې ده تر څو له ځانمنو سره مرسي وشي. نو مولي په دې کانفرنس کې ویل
پیښې ته د خیر رسیدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه. د عاجل رسیدنې لپاره د محترم رئیس الوزرا لخوا 1,00,000 افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړل شوې چې عاجل رسیدنه وکړي او ټیمونه وګماري، صحي ټیمونه لباس خوراک سیمې ته ورسوي او نور اقدامات د انتقالاتو په برخه کې د شهیدانو د زخمیانو ترسره کړي.
خو نوموړي له سوداګرو او بهرنیو کورنیو خیریه بنسټونو نم غوښتنه وکړه چې له ځانمنو کورنیو سره په مرسته کې برخه واخلي. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو سره چې ما بیا خبرې وکړې، دوی وایي چې لام ډیر خلک چې دی تر خاورو لاندې دي او دوی د راويستلو د پاره مرسته ته اړتیا لري. ځینې داسې سیمې شته چې هلته تر اوسه پورې لا هیڅ ډول د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي. د څوکۍ د نورګل ولایت یو اوسیدونکي میرزمان راته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ په دی وګل در کې همدارنګ د نورګل ولسوالۍ په مزار درو کې چلته تر اوسه پورې لا هیڅ ډول مرسته نه رسیدلې. ژغورون کې ډلې نه رسیدلې چې دا غي د جملې نه د سپیرکې باندې د ګلصاب باندې دا غسیمې دي چې لا تر اوسه پورې دلته هیڅ ډول مرسته او ژغورون کې ډلې نه رسیدلې. ویل کېږي چې لا هم ډېر زیات خلک او ملکیان د خاورو لاندې دي، کورونه پر اغورځېدلې دي او ډېر یو بد وضعیت دی.
الودین سه په کونړ کې د طالبانو د ولایت یو چارواکي سره چې ما خبرې وکړې کڅام دی نه غوښتل چې نوم یې خپور شي، خو ویل چې د زلزلې لامل په دې ولایت کې د تلفاتو شمیر چې دی دا ډیر لوړ دی او خای د ارقامو پورستی کېدو باندې څو ورځې وخت ولګيږي. نو موري راته وویل
نو ټپیانو د انتقال پروسه سم روانه ده، دا په یو ورځ دوه ورځو کې کیږي نه لګیا یو. متضررین بیخي ډیر دي، د ټپیانو اندازه بیخي زیاته ده، کره شمیره معلومه نه ده او دا په یو ورځ کې معلومیږي نه، دا یو اونۍ نیسی.
لودین صاحب دا زلزلہ 13 شپه له 12 بجونه وروسته وشوه. مرکز افغانستان او د افغانستان په ګډون باندې پاکستان، هندوستان او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه ولړزول. په دغه نورو هیوادونو کې تر اوسه پورې د دې زلزلې د تلفاتو په اړه باندې لا کوم خبر نه دی ورکړل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجي سروي ادارې د معلوماتو لمخې د دې زلزلې شدت چې و 6 درجه او مرکز جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 8 کیلومتر جوارو. د دې زلزلې د لومړنۍ زلزلې نه شاوخوا 40 دقیقې وروسته بیا دویمه زلزله موشوه چې د ریختر په کچه 4.15 درجه و او مرکز د ځمکې لاندې 10 کیلومتر جوارو. د بیلابیلو حکومتونو او خیریه بنسټونو په دې برخه کې خواخوږي خودلې ده. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي، د ایران ولسمشر مسعود پوزیشکان، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وزیر اسحاق ډار د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتلش
پاکستان سب کور ودان مننه د خبرګون لرو روسه بیل اوریدونکو سره په جزئیاتو شریک کو ډیر مننه کور ودان چې د کونړ د زلزلې او د غراز د افغانستان په ختیځ کې د نور سیمو د زلزلې د زیانونو په اړه مو اوریدونکو سره معلومات شریک کړل
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې پاتکی ګو د خبري مجلې تر پایا اوس راځو دي ته چې یو شمیر سیاستوالو د بهرنیو هیوادونو سیاسي اساسولیو او نړیوالو سیاسي چیرو په افغانستان کې د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې زلزلې په اړه باندې خبرګونونه خوده د افغانستان سره د مرستې اجمنه کړی دي دا چې دا خبرګونونه څه دي همکار مصفی الله سنگزی راټول کړی د محل سټډیو کې د سنگزی سره څه دي دغه خبرګونونه او دغه بهرنیو چارواکو یا مشرانو څه ویلي
بله مننه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش سار وختي په دې اړه باندې خپل ایکسپانه باندې یو پیغام ورکړی او هغه ویلی و چې په افغانستان کې د خلکو په دغه مرګوب لري باندې خوښینه ده او د ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ټیمونه سره منسجم شي او لزیانګالو خلکو سره به د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي د افغانستان په خوانی جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او امید کرزی هم خپل بیانونه په دې رابطه باندې ورکړي او هغه ویلي و چې باید په دغه وخت کې لمړی په افغانستان کې خلک سره متحد شي لاس سره ورکړي او لزیانګالو سره مرستې وکړي او بیا دوی په تیر بیا احمد کرزی له نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټو غوښتي و چې له زیانګالو افغانانو سره مرستې وکړي په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر د جاپان سفارت او ځینو نورو ادارو هم بیانونه ورکړي د خپل خواخوږي خولې ده د ایران د بارنو چارو وزیر د پاکستان د بارنو چارو وزیر هم په دې اړه پیغامونه ورکړي او د مرستو ډاډ یې ورکړی دی د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم په دې رابطه باندې پیغام ورکړی او د مرګ ژوبلې په ارتباط خپل خواشینی خولې ده هندي چارواکو په خاصه توګه باندې د طالبانو د بارنو چارو له وزارت سره تماس نیولای دی او ویلی دی چې دوی چمتو دي زلزله زپلو سیمه ته د افغانستان په ختیځ کې زر خیمه او امدارنګ 15 ستنه غذایی مواد ورسوي دی ویلی دی چې دغه مواد به د طالبانو حکومت ته تسلیم کی څو یغه په خلکو باندې وویشي البته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره په دې مورد باندې خبرې کړې دي همدارنګ په پاکستان کې سوداګر او د کرکټ د ټیم مالک جاوید افریدی چې د شاهد افریدی ورور دی هغه ویلي چې 10 میلیونه پاکستانی روپی بل زلزله ځپلو سره مرسته وکړي تازه د افغانستان یو سوداګر میرویس عزیزی د په خپل ایکسپانه باندې یو پیغام ورکړی دی خوشینی خولې د مرګ ژوبلو په ارتباط باندې ویلي دی چې چمتو دی د عزیزی بنسټ لاري لزیانمنو افغانانو سره 500 میلیونه افغانۍ مرسته او کی مالی د ویلي دی چې د مرسته اعلان کړی دی او خپل ټیمونو ته په افغانستان کې لارښوونه کړې ده چې عاجل زیانګالو سیمه ته ورشي او له خلکو سره خبري وکړي او د غوي سروي او ارزونه وکړي څو دغه د مرستو د ویش بهیر پیل شي د افغانستان ختیز بیګال بته سخت زلزلې لړزولې دي او د افغانستان په ختیز کې د اقل دغه بیسارې زلزلې بلل کیږي چې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې ده چې باندې 800 کسان مړ دي او نږدې 3000 نور ټپيان دي په سیمه کې هم خلک د بنسټونو نه د نړیوالو ادارو او هیوادو څخه د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې باید سیمه ته عاجل مرستې ورسیږي
کور ودان صفی الله سرنگزای و چې د نړیوالو او یو شمیر نورو مطرحو سیاسي څیرو د خبرګونونو په اړه تاسو ته ویل دا چې دغه زلزلہ ولې خنړی و لجلوجریکی په لوا آیا دغه سیمه کې په خوا ساره درلود کنه په همدې او اړوندو نورو مسلو می د چک جمهوریت په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټورا څیرونکو حزب الله موهینی پوښتلې ده
د اگست یو د سیمه زلزلہ د لکه د افغانستان نورې زلزلې دا د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري او د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ په اړه خو روان دی دا حرکت بتی حرکت دی سوکه حرکت دی په کال کې تر 2 سانتي متر یا 3 سانتي متر پورې دغه په لور ورځي. نو لغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعاله ده، زلزلې لاړخه ډیره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 25 یا 26 کلونو کې په 15,000 یا 20,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي. سي ډیره خونړۍ د نهرین زلزله والا سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان شوي وو زموږ هیوادوال. لاغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندوستان پلیټ، د ایروشیا د پلیټ پارت خورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو. د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پیښه شوې ده. اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځ ته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو څو کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سي ما وکتل، د یو جی ایس د راپور په اساس سي په 8 کیلومتر اوم کې قرار لري، او د مګنیټیوډ په دغه 6 درجې ښودلې دی دغه شدت. خو د جی ایف سی راپور وایي چې دغه اوم 14 کیلومتره و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځ ته راځي. لغه وروسته هم بیا کله سي د اوله زلزله د 6.1 د مختلف راپورونو په اساس وسوله. بیا د تکتونیکي زلزلې لغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لرزې یا افټر شاک سي وی معمولا. ما سي راپورونه وکتل، یوازې د سبڅوي راپورونه تر 6 پورې رسیږي لغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه ده دی سي لکه نوري عامي تکتونیکی زلزلې سي دي، د دوی شدت تر یو مګنیټیوډ پورې کمی، یعنی 6.1 څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله ناکله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت درلودی سي د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نه و. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنی راپورونو کې کمیږي.
بله، څه لامل دی چې دغه زلزله مرګونې وه؟ تر اوسه یې له 800 ډېر کسان مړه کړي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. دا هم وروستۍ شمېرې نه دي، او د خپلواکو سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د زلزلې د مرګونیتوب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناکه وي، او مرګونې حالت کې راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې کچیرې په نورو هیوادونو کې، موږ معمولا سي تاسو د یو ایس جی ایس یا د جی ایف زیډ راپورونه وګورئ، د 6 پورې یا 15 تر 6 پورې زلزلې ما په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي. خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړښت نه دی. ودانۍ په ښه د جیولوجي له اړخه دا رقم مځکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوي. د ساختماني اړخه هم ډېر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا 100 نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې سي زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله سي په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دې ته جوړې نه ولې، شوي ډبرې ولې سي، دوی ډبرې ماتې شوي ولې، له مخکې پخوانۍ شکستګیانو ډېرې ماتې کړې ولې، تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې، او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی، په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي. د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی سي د زلزلې هم خام هم کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نسی کېدلی. دغه رقم هغه کچیرې هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتل، نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پورې، د پېښور پورې دغه زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه وه. لکه چیرې هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه اول خو په زلزلو کې ډیر کم رول لري، او که چیرې رول هم وي هغه بیخي په ډیر محلي کچه وي.
د ختیځ سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یو سیمه کې دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې افغانستان په یو د تکنونیکی اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. د فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات ماتې په امتداد باندې کېږي، التمور د ماتې په امتداد کېږي، خو دا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خدا سیدې سي د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري سي زر او یا ډیر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي سي یو زلزله، که څه هم لاغه تکنونیکي اړخه فعاله وي سي دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم داسې موږ دا اوسنی ریکارډ سي لرو، د څو سوه کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې سي ما کتلې دي، په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري، په دې خاطر سي موږ صحیح ډیټا نه لرو او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو، او نوې څېړنې مرجنې څېړنې بیخي کړي هم نه دي. دا له موږ څخه دغه کېږي، راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساینس په دې باندې نه دی توانېدلی سي مخکې له مخکې وښيي په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کېږي، خو اقلا دومره یې سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخه او د زلزلې د سیزمیک اړخه فعال دي، امکان لري زلزله ورپکې وسي.
د چارلز پوهنتون د طبي علومو د ډاکټرا څېړونکي حزب الله مینی و چې لازادې رادیو سره یې د کونړ او د غرز افغانستان د ختیځ د تیر شپې د زلزلې پر تخنیکی او جیولوجیکی اړخونو باندې خبرې کولې. دغه زلزلہ چې تیر شپه په ځای وخت وشوله، زیانونه د پام وړ دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو ویلي چې څه باندې 800 کسان په کونړ او ننګرهار کې وژل شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي. دوی یادونه وکړه چې د مرګ ژوبلې دغه شمیرې لا هم ورستې نه دي، ځکه چې لا هم دا سیمسته خصوصا د عیني شهیدانو په خبرو کې مو هم واوریدل چې لوړې څوکې د غرونو حالت خلکو جونګړي جوړ کړي دي، کورونه جوړ کړي، هغه را لویدلي دي، او حالت د ژغورن ډالو تاګ یو څه وخت غواړي او د غراز امکانات غواړي. که څه هم تر خپل واسه پورې د طالبانو چارواکي وایي چې دوی د ژغورنې ټیمونه لګلي دي، خو ځینې کسان ادعا کوي چې لا هم خلک تر ځمکو او خاورو لاندې بند پاتې دي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونه کې د زلزلې د تازه جزئیاتو نه تاسو خبر وساتو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی. بیا هم د کونړ په زلزلہ کې پاتکی ګو تاسو خبري چې تیر شپه د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلہ وشو، او روسي څو پس لرزي یا ټکانونه هم حس شوې دي. د مرګ ژوبلې شمیرې هم د بدلون په حال کې دي، خو د شپږو بجو تر وخته چې په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې وي، طالب چارواکو د شاوخوا 300 کسانو مړینه او د نږدې 3000 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خپلواکو سرچینو یا د ملګرو ملتونو سرچینو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو بیلابیلو مرستندوی موسسو او د غراز بنسټونو خواخوږي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دوی به د مرستو لپاره سیمته وردانګي د مرستې لپاره بیلابل ټیمونه هم سیمته تللی دي. د همغږي کمیټه هم جوړه شوی. موږ هڅه کوو چې د ورستیو تحولات په اړه تاسو په خپلو پلیټ فارمونو رادیو او د غراز ویب سایټ او فیسبوک پاڼه کې خبر وساتو. اوس هم ورزو کونړ ته هلته یو شمیر ځایي اوسیدونکو د کونړ له زلزلې وروسته د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته کیسې کړې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر اگر اس ساحہ کے اس تو دے یو و مڑی را کس کلی دی اگے قبرن ہم تیار شوی دی او نور مڑی چدی بارا وے شپتے مڑی پایا اسی کی برادی دی بانڈا خال تن را کجی سالور ساتا بنز ساتا پیدا مزل لے اوی تا ابر کلا چدی اگے بیٹھی ٹول مکمل ویلا اگے اگے پتہ بھی رشتہ دے نہ سونا بگے مڑی دی اگے کو جان دے کاس وے نشتا تے ساحہ کے اس تو دانو بارا یو چھ خلق دگی دی اگے کی مے سمڑی را کس کلی دی او سرا گزئی نوز منگا کے ساحی روان ہے او خلق ہمرا کسکری اور بار گری تھی پاس دو کی بولا رام نو بس اللہ دی رحم مکین
اللہ دیو کی چرو اور جوڑے موضوع دا چتا ستو خطا معلومات کی چې د کونړ د نورګل ولسوالۍ د مزار دری په باز ځو کې دغه کلی راولي دری د زلزلې د عمل نو په دغه کلو کې یو بره مزار درې په ودیرو کلی کې ودیرو تنګي کې یو کلی دی بره سهیل تنګي وته وي. هلته څه خلک اثار شوي دي او ډېر شهیدان هم وته وشول. زخمیان اکثر له شهیدان شول او بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیداوي پیداروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مته خرابه شوې ده او زخمیان یې راایستي دي په یو پټي کې پراته دي. تاسو غواړئ چې هلته کوم خلک دي غزه کې نوی لمبر هم درکو شم اوس به تاسو ته په دې واتس اپ کې پرې دم. افغان لمبر دې تاسو سره خپل وږي لږ اطمینان ورکي. سار نه ما سره پر اوبې ته کیدی مونږ چې څومره مرګري ټولو سره کوشش وکړو تر اوسه پورې هیڅ خوندې ونه کړه. د کونړ لیوا د ننګرهار لیوا تر دې پورې چې کابل پورې باز مرګري ټولو سره خبرې وکړې.
زه د کونړ د علمی کادرونو د اډمینانو په شورا عمومي شپږ کسیز کمیټه باندې غږ کوم چې هر یو اډمن چې دی هغه د خپل ولسوالۍ په خلکو غږ وکړي او کوڅو په کلو کې شخصي ګروپونه لري هغه د دغه ګروپونو په استفاده باندې داسې په دسته جمعي او ډلهیز شکل باندې د تګ لپاره پلانونه ترتیب کړي او عاجل پلانونه نو الله دې وکړي چې موږ په وخت سره رسیدګي وکړای شو او د دغه درمنې صحنې څخه د مسلمانانو لاسنیوی وکړو. په دغه درمنه صحنه کې د مسلمانانو سره مرسته وکړای شو نو شخصي ګروپونو نه استفاده وکړي. د کونړ علمي کادرونو تاسو وطن ثابت کړل چې موږ کونړیان په هیڅ ډګر لچا پاتې نه دي او همدردي او مسلمان پالنه او اسلام پالنه او زدردی د مو بیخ زیاته ده.
زه مسان ورځم او د کونړ کرنې رسد د پلان او برنامو د همغږي او مو ودرم. زمونږ د ولسوالۍ د تروجي نټونه همکاران شتون لري او د ولسوالۍ د زین اپډیټ احوال لرو چې تر دا مهاله هلته د شهیدانو تعداد هم زیات دی او د ځمکې لاندې لا هم یو تعداد ډېر ماشومان دي چې اندازه یې نامعلومه ده خو لا د ټیمونو او د مرستندوی اداراتو او د دولتي چارواکو هڅه روان دي تر څو هغه د ځمکې د تل څخه راوباسي او د لومړنیو مرستو دپاره ګاونډیو ولایتونو ته انتقال شي. او بلې ښځې ماشومان لویان همدارنګه زمونږ یو بله برخه چې هغه د حیواناتو برخه ده چې مونږ په انتها زیات حد سره حیوانات هم د لاسه ورکړي دي چې په هر کور کې شاوخوا ته مالداري ده او په زیاته کچه سره مالداري هم طلب شوې ده. دا چې رښتیا هم د غلري پرتې ساحې دي لکه د نورګل ولسوالۍ شوماش ساحه ده آرېټ ساحه ده ماماګل ساحه ده دا هم ساحې دي چې همته د بلې تګ همدارنګه د موټرو انتقال چې دی خورا ستونزمن دی او نه کېږي خو تر دې دم الحمدلله د اسلامي امارت مسوبین او مشرانو خپلې هڅې کړې دي. تر ډېره ساحو ته چوله کې تللي دي او هغه ساحو ته ټپیان انتقال شوي دي چې د چولهکو ناسته کېږي. یو بل خبر چې موږ ته تازه تر ولسوالۍ څخه رسېدلی دی چې هغه د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د سپیرکۍ بنډه ده او ګلساب بنډه ده چې هلته د سیمو ته هېڅ چا تګ نه دی تر اوسه پورې شوی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. فیسبوک.com/ازادي راډیو مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستي. زادیانه صالحی تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست شرح خلاص وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیلېږي تر 25 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا هرو مرو؟ ګرانو زده کوونکو، تاسو دا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي، نو دلته دغه عوامل څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولای شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په درې برخو ویشو، یو ډیر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او دریم ډیر سست تعاملات دي. چې دا ډیر سست تعاملات کیدای شي چې په عادي حالت کې سرته ونه رسیږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن غازاتو تعاملات په عادي شرایطو کې کیدای شي ډیر سست تعامل وسی، چې بدون د یو کټالیست او یو بل عامل څخه دوی تعامل و سرته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول. زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو ویل یو ډیر چټک تعاملات و، یو چټک تعاملات او بل ډیر سست تعاملات و. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده، چې تاسو په دې ځای کې ویني چټکتیا معادله، د عمومي معادله، او بل هم د تعامل درجه ده، چې په څومره درجه کې دوی ته تودوخه ورکول کیږي او بیا د دې ترمنځ تعاملات سره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغیزمن لامل وایو، چې کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغیز لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپل د تعامل کوونکو مواد خواص دي، کله چې شي د دوی پر چش باندې د دوی پر چټکتیا د دوی د دې باعث چې دوی تعامل کوونکو مواد شي چټک سي. لکه اوس د بیلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ، مالګ د برق تیرونکو یا د برېښنا تیرونکو د فهمدې ترتیب سره یې دین چې و هغه د مالګ د برېښنا تیرونکو نه و، او داسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه د ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکی حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکی حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د غاز حالت، په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغیز اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تیل وخت چې هم ول وسته الغلظات، چې مختلف قیاسي واحدات درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولای شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټالیست، چې موږ او تاسو ویل چې کټالیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ورانځ د کون کو د تعامل کون کو مواد خواص باندې باس کو چې موږ تاسو ویل د تعامل کون کو مواد خواص چې د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هر عمر نه مطرح کیږي، یعنی کچرو وای د نورو عاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډیر اغیزمن عوامل دي. د بیګ پتوګه کچیر مور تاسو اوس پنه په نظر کې ونیست د اوس پنه تعامل چې د اوبو سره ډیر سست خو دوی د پوتاشیم تعامل چې د اوبو سره بیا کې د سچې د چاودنې سبب شي. خو دا هم د ترتیب سره مختلف مواد چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد، یا مثال د تعامل په وخت د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیز لري، مثبت اغیز یا هم منفی اغیز. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیر حلجنونو په نظر کې ونیسو، د حلجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډیر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کې د دوی چټکتیا هم چشوسی کم اوسی د تعامل په وخت کې. اگران زکون کو د تعامل کون کو مواد فزیکی حالت مو جاو تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخې اخستون کو مواد د هغوی د زرو اندازه کوچنی اوس یا د مواد د لګیدو سطح ډیر زیات اوس، دلته د دې د مواد د ټکرونو شمیر هم یو لبل سره زیاتیږي. کله چې د ټکرونو شمیر زیات سو په پایله کې به د دې د تعامل کون کو چټکتیا هم مر سره چشکیږي ډیریږي، چې دا به د بیلابیل موادو ترمنځ چشکیږي رامنځته کیږي. د هغوی د فاز په حالت کې کچیر مور تاسو ویل جامد مایع غاز همداسې نور، کچیر مور تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کې تعامل ډیر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول مور تاسو وایي په غازاتو کې د غازاتو په فاز کې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډیر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پودر په پودر باندې تبدیل سي، په پودري شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډیر مرسته کیږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل چټک کیږي د موادو ترمنځ د غصې په بیلابیلو مثال مور تاسو ویل د دوی د لګیدو سطح یا هم د فزیکی حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیز ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ تاسو باس کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده، چې په دې کې موږ تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري، یعنی کچېرو کور دی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده. او په همدې ترتیب د دوی تعامل کوونکو مواد غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کشي کچیر مالیکولونه او ذرات یو لبل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمنځ تعامل تر سره سي او په پایله کې د تعامل د محصول غلظت هم سره چش سي زیات سي. د دې موږ تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې په دې باندې چش کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم غاز ته وګوري په یو اوبلن محلول کې چیری په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکسایډ سره تعامل وکړي او بل اخره موږ تاسو وینو نایتروجن په غاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاس تر کوي چې د خپل یو اندازه الته چې شتوله د هایدروجن غاز پس وزیدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم سره چشسي زیات سي. د ترتیب ګران زکونکو د تودوخه اغیزه په کیمیاوي تعاملات باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ول د تودوخه درجه چې د زیات کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخه په درجه په زیاتوالي سره زیاتیږي. چې دا بیا موږ او تاسو یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1800 کال کې موږ او تاسو داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کې موږ او تاسو وایي وای هر تعامل سره د هر تعامل د سر تر سهول لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. کچیر مور تاسو په یو ساده فزیکی مثال کې وګورو، کچیر یو تیجه واخستل سي د ای په یو سطح کې یا د یو نقطې څخه د بی یو سطح یا بل نقطې ته زیات پوتنشل انرژي پر اساس باندې هغه کڅه هم بي ثباتي لري، خو بیا هم د تیجه د لړول لپاره مور تاسو کولای شئ چې د یو نقطې د سطح څخه بل نقطې ته یو لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو ترمنځ وجود پیدا کړی یا هم رامنځته سي. نو موږ تاسو وایو چې دلته د تودوخه اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپل ارهینوس هم د لمړی ماده او د تعامل د مسیر د ډیر لوړ ټکی تلمن د انرژي په نوم یاد کړل چې د غالم خپل ویل چې د اټمونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکی کې د ډیر لوړ انرژي سره یعنی هغه څوک چې د هغه خپل د یو فعال شوی کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاد کړل. زکون کو دلته مړه تاسو د ارهینوس ماده دا وایو چې ارهینوس هم وو مندل چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخه له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري بلکې د ډیرو تعاملات لپاره د مادلې د چټکتیا له ثابت تودوخه سره سم مړه تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کو کڅنګ چې تاسو ویني په دې ځای کې مړه تاسو لرو چې کامه فوي کیږي پر دې باندې بل اخر دا یو اندازه هغه او ثبوت دوار طرفونو مجا تاسو لوګاریتم نیول او بل اخره په نتیجه کې مجا تاسو یو مادله لاسته راوړل چې دغه مادله تاسو ویني د خپل د ارهینوس مادله د چې په دې ترتیب سره مجا تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په دې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمن د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوی لاسته راوړو یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې کچيري 15 پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې کو لاسته راوړو چې په دې ځای کې تاسو ای ویني د انرژي دا او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د غوې د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس یو غیزه هغه دا و چې د تعامل کوونکو موادو د زرو د ټکرونو فرضیه و چې هر کیمیاوي تعامل د سرتر سوالو لپاره د ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو زرې یو بل سره ټکر وکړي چې دا فرضیه به موږ او تاسو د تعامل کوونکو زرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې تاسو ترتیب ولوم دا چې د ټکرونو شمیر باید زیات وي هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتیږي دوهم د ذراتو لوري باید ټاکلې وي پر کوم لوري باندې دوی حرکت کوي د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي په همدې ترتیب د دریم چې د ټکر په وخت کې باید هغوی د زرو انرژي چې شو وسی زیات وسی چې دغه درې شیګنی یا هم دغه درې ځانګړتیاوي چې و انتا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي چې موږ او تاسو ولای سودلته د تعامل کوونکو مواد د ذراتو چټکتیا په کې ثابت تور سره وشيو نو په دې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر مراد تاسو یادونه کوي آی او اف چې د خپل د ټکرونو د زرو هغه کوژوالی ده یعنی لوري راته بیانې او پی خپل یو مناسب لوري مشترشي چې په کوم لوري باندې دوی چې کوي د حرکت په حالات کې دي په دې ترتیب راځو لمړی د ټکرونو شمیر مراد تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د زرو شمیر هم سره چې کیږي زیاتی جاو تعاملاتو چټکتیا لوړیږي چې په دې ځکه موږ تاسو یو فرمول لرو چې هغه فرمول ام مساوي کیږي ام سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره چې زید خپل د ټکرونو شمیر ده او په دې ترتیب سره موږ تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو زرو شمیر ده او ان چې د خپل د تعامل د لمړی تعامل کوونکو زرو شمیر موږ تاسو ته دی یو مثال مور باندې یو ګران زده کوونکو چې په دې مثال کې موږ تاسو ته وایي د لمړنی او دویمي تعامل کوونکو زرو شمیر په یو سیستم کې 2 او 3 2 او 2 2 او 2 2 او 2 د دوی د ټکرونو شمیر تاسو چې شکړي محاسبه کړئ کچیر حال تر اوسه ګران زکون کوم راو تاسو ته د لمړنی موادو تعامل کوونکو زرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو زرو شمیر مو راو تاسو وینو د ترتیب سره مساوي کو ام چې د لمړنی مواد او ان چې د دویمي مواد تاسو ترتیب کو زائد مو راو تاسو د دوی د ټکرونو شمیر راشي دواړه د زر په حالت کې دي د فرمول کې مراد تاسو وینئ زر د دواړو ترمن غ خپل قیمتونه وځکو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینئ په د دې د کورونو شمیر مساوي په شپانه سره اکثر او په سلور سره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو را سره پاتې شئ. او بز موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د 1500 صفحه څخه پیل تر 1500 صفحه پورې به دوام ولري. سلران سفر کې کیمیا مضمون دولسم ټولګي پنځم لوست. لوزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې مخکې لیدې چې سایکلو الکانونه وایو د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص ویل چې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل چې د سلور اټومونه چې وا د کاربونونه په لمړي سر کې دوی کولای شي چې په جامد حالت کې د سلور څخه ورسته یعنی د 15 څخه تر 15 په مایع حالت کې او په همدې ترتیب سره په غاز حالت موږ هم وجود درلودل. د دې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې باس کوو چې موږ او تاسو ویل چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت لرته ولدی کبل د فارافین په نوم سره هم یادیږي چې یوازې او یوازې کولای شي چې دوی د اټومونو ترمن د سیګما اړیکه جوړ شي او تعویزي تعاملات سرته ورسي. چې هغه تعویزي تعاملات خمر او تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې د پادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډیر کلک جوړش لري. او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینو نه جدي په هوا کې کچیر وسوزل شي دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبه سره سوزي او کاربن ډای اکساید اوبه او یوان د انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو ته د پان یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې شي د اکسیجن پښتون کې تشکیږي سوزيږي. کله چې دی وسوزیدل د اوبر رنګ لمبه سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او سلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې چشکیږي لاس تر ازي. او کچیر الکانونه د یو شسون یا هم د سون د یو شتو کې پتوګه د هغوی لسوزول څخه یو زیات انرژي تولید سي د بیلګې پتوګه هغه به کچیر موږ او تاسو میتان غاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوزل سي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا نسو یو اتیا کالوری جول پر مول انرژي ترې چشکیږي زیات تولیدی یا هم منستر دي. خو کچیر یو کیلوګرام میتان لسوزول څخه بیا 50000 کیلو جول انرژي آزاد سي بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځنګړتیاو یا هم د زور د ډیرو ځنګړو تعاملات لړل څخه شمیرل کیږي چې په دې عملی چارو کې له هغه څخه کېدای شي چې شو سي استفاده او سي خپل طبيعي غاز چې د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا غاز تقریبا 90% له میتان څخه شوی ده تشکیل شوی ده. او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کې کېدای شي چې الکانونه لاس تراسي او الکولونه لاس تراسي الدهایدونه او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چشي سي تر لاس تر راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو فارمیک اسید لرو موږ تاسو ویل چې میتانول فارمالدهاید او هم دې ترتیب سره فارمیک اسید هم چې سي ورڅخه لاس تراسي. په لومړي سر کې موږ تاسو میتان غاز دی فارمیک اسید تر لاس راغل دی الکول تر لاس راغل دی او هم دې ترتیب سره الدهایدونه چې سي ودی لاس تر راغلي دي. راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې موږ تاسو وایي چې الکولونه چې دی هغه د سلور سو څخه تر شپږ سو پورې کېدای شي دوی ته وان اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کې چې د الکانونو مالیکولونه چې دی یعنی د کاربن او کاربن ترمن د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکرت دوی ترمن داس تر سر کېږي چې دته د ماتې دیني یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپل یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپل د ماتولو یا د سیرولو په معنا سره ده. یعنی په همدې ځای کې موږ هدف دغه دی چې خپل مشبو او غیر مشبو کوچنی هایدروکاربونونه چې کېږي د لوی هایدروکاربونونو لمات دی له سقه لاست راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو وینو چې د په صنعت کې د مات دی تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخ په لوړ درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلای شي چې په مختلفو اومه نفس څخه قیمتي کوچنی اعضاوي لکه پټرول ډیزل د خاورو تیل او داسې نور څه څه ورڅخه لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب شي ویني موږ تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دې ته تودو خبر کول سي د سلور سره ته خاطر سو پوری تر شپږ سو پوری موږ تاسو ویني چې د دې څخه کوچنی القانون چې شکی جوړ څخه ترې لاسته راځي راځو د القانون هولوجنیشن تر راځو هولوجنیشن تعامل ته هولوجنیشن چې د خپل د القانون د ډیر مهم تعاملات څخه شمیرل کیږي چې د یا هم د هولوجنیشن بهیر کې کېدای شي کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي فلورین هم په کار یوړل سي آیودین هم وجود ولري دا چې د القانون او آیودین چې خپل د القانون او د هایدروجن سره په مستقیم ډول شکیږي تاویز کیږي او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي یو څه اندازه د ستاکوډولو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجي اوسو او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د قانونو کلورینیشن چیرې درې سو درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمن تعامل تر سره سي د میتان کلورینیشن چشکوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب پلاس راکوي او بل اخره کچیر د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل او ارکرل سی په دې تر سره موږ او تاسو وینو چې د پڅو پړاوونه کې دلته موږ او تاسو اخی کاربون تیترا کلورای چشکوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم چشکوي تر لاسته راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هولوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو لازو ګران زده کوونکو اوس د میتان فزیکی او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل مجاوت اسوي له چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي اته نیوي فساد په طبيعي غازاتو کې شتون لري شپږ سلویر زره کیلو ژول انرژي تولیدولای شي خپل بي بوي بي خوند او بي رنګ هوا ماده ده نسبت هوا ته ډیر سپک دی د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنګ د واندروالز او لندن کوه وجود لري او خپل میتان غاز د په او بوکش نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سنتيګریډ د خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترچش سي یو بل څخه جلا یا بیل سي او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه ته دوه وار کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي او په همدې ترتیب کچيري د تودوخ درجه په کم کړل شي هم په همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربون مون اکساید ر تشکیږي لاسته راځي اوس رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو القانونو وایو چې سایکلو القانون چې دی د القانونو د کاربون د دوی چې دی د کاربون د اټومونو تلمند حلقه ای ډول یا حلقه ای بنه وجود لري چې د خپل د سایکلو القانونو په نوم سره یادیږي ساده مرکب د سایکلو القانون د سایکلو پروپان د خپل درې اټومه کاربون درلودونکي دی چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکلال قانون د اغه CnH2n د چپدې ځکه ان د کاربونونو شمیر او 2n د هایدروجنونو شمیر مرو تاسو ته شي او تاسو وینئ په دې ځکه د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړشت کړی جوړشت او په دې ترتیب د نور سایکلونو جوړشتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټوم کاربون څخه جوړ شوی دا او یو ډیره مېسته کړی دا او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلور کاربونونو پر اساس باندې یو کړایز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري او په همدې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکلو القانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدول درجه او د ویل کېدول درجه د ایزلوګ د القانون سره د سایکلو القانون د ویل کېدول درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو القانون چې دی هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له ډیر څخه پورته وی او دې چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي. نو پام دې اساس کچیرو ګورو پروپین پام دې ترتیب سره بیا دلته مرو تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چې د جوړښت او پام دې سره هغه مالیکولي فرمولونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو الکانونو کیمیاوي خواص وایو. دا چې سایکلو الکانونه چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو الکانونه ته هغه کې د چې جمعي تعاملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي جو الکانونه او د غوي د مشتقات څخه جوړي شي چې د الکینونو دغه خاصیت کې د چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کې د چې د کاربن د اټومونه تشکي ولري او ثبات ډیر ډیر دی. نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندې کولی شي چې تعویضي تعاملات چې کې سر ته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په سایکلال قانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکلال قانونه دي د هغوی مشتقات د برومین سره چې کېږي په اسانۍ سره کولی شي چې وکړي تعامل وکړي او په پایله کښې د دوی کړي خلاص شي چې د دوی دغه کړي خلاصېږي یا هم ماتېږي او په نتیجه کښې چې کېږي د دوی څخه د القانونو برومي مشتقات چې کېږي لاسته راځي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز یو مرکب چې کوي په لاس راکوي. او که چېرې موږ او تاسو د القانونو د سایکلو القانونو اکسیدیشن ته راسو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وایو سایکلو پروپان او د هغه مشتقات چې دي په عادي تودوخ کښې د پوتاشیم پر منګنایت د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلي محیط کښې په ورو ورو ډول سره چې شي اکسیدایز شي او د قوي اکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخې په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو القانونه هم چې شي اکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصېږي او په نتیجه کښې دوه قیمته تیزاب ترې چې کېږي لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو نوم ایښودنه وایي. د سایکلو القانون چې دي یا هم دا کړهیز مرکبات چې دي دوی د القانونو په شان د دوی تر منځ موږ او تاسو وینو چې دا یو ګونې اړیکه په واسطه د یو له بل سره چشتي نښتې دي. د دوی تر منځ دا اړیکه چې ده د سیګما اړیکه په نوم سره یادېږي او د دوی د کاربن د اټومونو تر منځ د اس پي درې هایبرید چې شته وجود لري. یو دوه درې د اس پي درې هایبرید شتون لري. نو په همدې اساس لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا وروسته د ټولو مرکب نوم یا د ټول کړي کې چې د کاربن د اټومونو شمېر ده په هماغه اساس باندې د دوی نوم ایښودنه کوو. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو لومړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او موږ وایي سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کښې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دی چې شکېږي ورزیاتېږي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي. پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي. ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکلو پروپان سایکلو پینتان. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00420 دوه اویا درې سوه یو اتیا یوولس